السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د دې کړې چې منوشا قربایم نه کېلې او پرځونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت وای په کورما کې د زمکو په سر شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړوي د پاکستان د بهرنو چارو وزیر مملکت د سبانا د یورپی هیوادونو سفر پیلوي او په یوکرین د روس له یرغل راهیسې جګړه کې تر اوسه سلګونه ماشومان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې په کورما کې به د شاملاتي ځمکې په سر د شخړو د ختمولو لپاره یو کمیشن جوړوي دا فیصله پرون په پاړه چنار کې د حکومتي چارواکو سره د شیا او سنی مشرانو په یو ګاډه جرګه کې شوې ده جرګې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر ندیم اسلم ویلي دا کار به د سیمې د مشرانو په سلا مشوره کیږي او یاد کمیشن به په کورما کې د ځمکو په سر د ټولو شخړو حل راوباسي په جرګه کې د سیمې د عمومي امنیت په اړه هم خبرې شوې دي د اپریل په دویم د کورمې په لنډي وان سهارا کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر نخته شوی و چې پکې دوه تنه وجل شوی او پنځه جوبل شوی و چارواکي ویلي چې دغه نخته د لقمان خیلو او خواس خیلو ترمنځ په لنجمنه شاملاتي ځمکه د تعمیراتي کار په لورو په سر شوی ده پورتون ژغورنې غورزنګ د خپل دریو غړو د خوشی کولو لپاره د جون له دریمې څخه په میرلي کې پرلات پیل کړی دی د پرلات ګډونوال او په بنو کې د غورزنګ یو مشر ګران وزیر د جون په دریمه مشال ریډیو ته ویل چې په میرلي کې د مای په دیرشمه د پورتون ژغورنې غورزنګ رابطه کار اید رحمان وزیر او د غورزنګ دوه نور غړي وزیرستان ته د تک پر مهال په سیدګي امنیتي چک پوسټا نیول شوی و چې لا هم پوسټ سره دی وای
مونتا انتظامیا راغلم چې تاسو مونتا 24 غنټه ټایم راکې دوی په مذاکرات کې مونتا پراپورانه شول چې په هغه ضد باندې مونږ د مرلي په چوک باندې پرلت پیل کړو مونږ ساده غوښتنه دي چې یادې زمونږ ملګری زر تر زر خلاص کی او یادې قانون د لارې عدالت ته وړاندې کړي
په میرام شاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لريو ته ویل چې سلور کسان نیول شوی وو چې یو یې شاکر خان نومیدا او د پښتورګو ناروغ وو نو لاله وړاندې خوشی کړل شوی د نوموړي په وینا درې نورو کسانو له قانون سرغړونه کړې او له تحقیقات وروسته به خوشی کیږي تر اوسه معلومه نه ده چې د غورزنګ د درې غړي ولې نیول شوی خو د اید رحمان وزیر په ګډون یو شمیر نور غړي چې د مای پښپګشتمه د شمالي وزیرستان په داخلو کې د خړ قمر په پیخه کې د وجل شو په یاد غونډې یادې غونډې ته روان وو نو په میرامشاه کې یې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه تاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره مملکت حنا ربانی کار د جون په 15مه زنو یورپی هیوادونو ته سفر پیل کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 3مه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې ناروې سویډن ډنمارک او بلجیم ته د حنا ربانی کار دا دوره به د جون تر 14مه پورې دوام کوي او نوموړي به هلته له چارواکو سره د پرمختیا لپاره د همکارۍ تجارت او آب و هوا د بدلون په اړه خبرې اترې کوي وزارت زیاتوي چې حنا ربانی کار په بلجیم کې د یورپی پارلمان له غړو او د یورپی کمیشن د اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي د دې ترڅنګ به نوموړي په سویډن کې د یورپی شورا د بهرنیو چارو اړیکو په کلنۍ غونډه کې هم ګډون کوي په دې غونډه کې به په مهمو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کیږي تاسو ته مشال لري خبرونه اورئ په یوکرین د روس له یرغل رئیس جګړه کې سلګونه ماشومان وژل شوی دي د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن ویل په دغه هواد کې د روس د یرغل رئیس جګړه کې تر اوسه لک تر لګه 1500 ماشومان وژل شوی دي په یوکرین د روس د یرغل شپاړسمه میاشت روانه ده نو موړي داش مېری له هغه څو ساعت وروسته ورکړي چې د ژغورنې کارکونکو د ورستي روسی برید په نتیجه کې د یوې دوه کلنې ماشومې مړې موندلې ده زیلنسکی په یو بیان کې ویل چې د روسی وسلو نفرت لوجه هر ورځ د یوکرینی ماشومانو د ژوند د تباکې دوه سلسله دوام لري روس د 2022 کال د فروری په 16مه په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه یوکرینیان بې کوره شوي دي او بل خبر د لوبو د نړۍ سریلانکا افغانستان ته په 2500 وریزه کرکټ سیالۍ کې په 122 رنزونو ماته ورکړه د جون په سلورمه په همبان تورتا خار کې شوه د لوبه کې سریلانکا لومړی بیټنګ وکاو په 50 ورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 330 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې افغان لوبډلې دا هدف پوره نشو کړل او په ټولو لوبغاړو یې په 3 اوور کې د 190 منډو په جوړولو اوټ شول. د دریو لوبو په دې لړۍ کې لومړی سیالي افغانستان ګټلې وه. دریم میچ به د جون په 1 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. په کورما کې د زمکو په سر د شخړو د هواري لپاره حکومتي کمیشن جوړیږي. ځای مشران یې هرکلی کړی او زیاتوي
حکومت ذمہ دار خلک دی په کور دادې څخه په وړ او ته کې دوه کې ساتي هغه ته بیر کوریا تر بیر نکړ شي ولې دا دوه پرې کینو مانځ کې دغره مسالات همداسې کا مرغي چینه والا دې ته بیر کوریا تر بیر نکړ شي همداسې کا شور کې دي.
پښتون ژغورنی غورځنګ د شمالي وزیرستان په میرالي کې د خپل غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. دوی سوای عوامي نېشنل ګوند له موجوده حکومت د عمران خان د واکمنۍ پر مهال له تحریک طالبان نه پاکستان سره د مذاکراتو د پلټنو غوښتنه کړې. یاد ګوند له دې مخکې دا مسله پېښور هایکورټ ته هم وړې ده. سیړونکي وایي
زمان داغدار چې څنګه د پېښور هایکورټ جج شکور سے بیوسه دی نو داغه نه زیات بیوسه وزیر اعظم هم دی وزیر دفاع هم دی.
نن د هغو ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې د جنگونو او نامنیو له وجې متاثره شوي. بلخوا یوکرین وای په دغه هیواد د روسي یرغل رئیس تر اوسه جګړه کې لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي ورجو د دې غړې ریپورتونو ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د کورمیش یا او سنی مشرانو د خالی پورس له حکومتي چارواکو سره په یو جرګه کې په دغه سیمه کې د زمکو په سر د وډسونو د شخړو او د عمومي امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د کورمې قومي مشرانو د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري هغه وړاندیز منلې چې وایي د زمکو د تنازع حل کولو لپاره به یو کمیشن جوړوي. دا جرګه په داسې وخت کې شوې چې د 13 مئی میاشت په سلورما په تریمنګل سرکاري سکول کې د ډزو په یو پیښه کې د سلور استادانو تر وژل کېدو وروسته د کورمې امنیتي حالت هم د تسلۍ وړ نه بلل کېږي. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبريال طارق اورکزی راکوي.
په کورما ضلع کې شامل تیزمکو تقسیم او پر هغو را جوړ شوي شخړو ته د حل لپاره په غټه سطح یو حکومتي کمیشن د جوړولو فیصله شوې ده. دا خبره خالی پورز د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلام په پاړه چنار کې د خپل دورې پر مهال د شیعه سنی مشرانو جابې جرګې تکړې. ندیم اسلام ویلې په سیمه کې چې څومره هم د زمکو شخړې دي د هغو حل به کمیشن روباسي خدا بورته د مقامی مشرانو لا تاون بغیر ممکن نه وي. د تاسو له اوږدې مودې راهیسې مطالبه وه چې هغه ته څومره هم پر شاملیتي زمکو شخړې دي د هغو له کبله بعض وختونو کې جګړې کیږي نو د حل لپاره کمیشن جوړ شي. موږ د چیف منسټر په منظوري د هغه تحریري اعلامیه جاری کړې. ډېر زر به هغه کمیشن تاسو ته راشي. و زما گزارش له تاسو دا دی چې ورسره بھرپور تعاون وکړي چې دا مسله حل شي او هغه ته امن په خډول قائم پاتې شي. په سیمه کې له حکومتي غړو سره د مشرانو د جرګه په داسې وخت کې شوې چې هغه ته خونړي پیښې پرګیدلو د علاقې صورتحال غیر مطمئن دی. پر څلورم مای په تریمنګلو کې ځینې بلوګرو تر هغې پر سرکاري سکول برید کړی وو چې په نورکی کې نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یوتن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې څلور استادانو په شمول 8 تنه وجل چې ویوال. تر هغه بس مقامی خلکو د دې لپاره د احتجاجونو سلسله روانه کړي چې حکومت دې په یاد پیښو کې ککړ کسان زر تر زره قانون منګول ته وسپاري. کایو خو حکومتي مشرانو جرګې ته د زمکو شخړو حل لپاره د کمیشن جوړولو خبره کړي نو سره په شوي سانحو کې سخت ګام اخستلو ډاډ هم ورکړي. په جرګه کې شامل د شیګانو مقامی مشر حاجی نور محمد وای کده مسلو په مخلصانه او حقیقي توګه نشاندهی وشي او بلدا چې غلط کار په کېدلو سوک لچا سرونه دريږي او اخیری حکومت خپل ذمہ داری بلا تفریقه په وخت پوره کړي نو هیڅ کله به حالات د خرابولو چاته موقع پلاس ور نشی
کوم دے کدس کیگی آیا اہل تحصیل کیگی اہل سنت کیگی پکور دے تا غوی بندی مول سن نہ نسو غوی تا پراس از غوی کو دسی تا غا د پکور دے پنسی چی
کورما یودا سے حساسه قبالی سیمه دا چ سنیان او شیگان پ گڑا پاتی کیگی او د هغوی ترمنس پ مختلف زینو کی پر شاملتیزم کو غرونو او بو او زنگلونو تنازیشتا چربانی خونړی جنگونه پ کدلو بار بار د سیمه امنی له خطر سره مخمخ کړي. لا سنیانو د جرګي یو غړی ملک عبدالعلی خان وای کچرته هم د چا سم مسله ده نو هغه ذاتی د خو خپل مفاداتو ته تحفظ او سیاسي ګټې حاصلولو په خاطر هغه ته د مذهب رنگ ورکول کیږي. چراپور د شوی د دغه ناوړې راوی مخه نستل به ډیر ضروری بی
حکومت ذمہ دار خلک دی پکور دادې څخه پیوړ او ته کې دوه کې سات هغه ته د بیر کاریات راغ بیر نکړ شي ولې دا دوه پرې کینو مانځ کې د غره مساله ده ہم دسے کا مرغی چینے والا دیدی تا دا پیر کواریات رنگ ویر نکرشی ہم دسے کا شور کی دی سورا ہم دا مدے شملو تو ڈسپیوٹ دی ویلے صدا غنا خلق پیدا خلی دی حالو تا خبر روغلا صدا سو واخنا خکولی کورما یو زلبیا بدامنی تارا پلوڑالا
پا دوزر آتم کال کی دا مری پرسیما شیسونی مشرانو ترمین زیوالوز ناما شوی چی باگی دزما کوش خڑی پا ترجیحی بنیادو پا کاغذات مال اور روایاتو حل کولو خبر شوی خطر او صدا عملی نه شوی په هغه لوزنامه کې حکومتي کمیشن د جوړدلو تجویز وړاندې کړی شوی چې پر منل کېدلو یا خړې ته وس د حل تما پیدا شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورزنګ له پرون راهیسې په میرعلي کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې د مئی په دیرشمه د دوی نیول شوي ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دې خوشي کړي. دا کسان په سیدګي امنیتي چیک پوسټه نیول شوي وو. پرلتوال د هغوی عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه هم کوي. بلخوا په میران شاه کې یو پوځي چارواکي ویلي له نیول شوو څلورو کسانو څخه یې د شاکر خان په نوم یو ناروغ تن وار له مخه خوشي کړی دی. چارواکي زیاته کړې چې پات دریو کسانو با تحقیقات کیږي. تفصیل د اوبر وزیر رپورٹ کې ورو
د غورځنګ په وینا د مې پر درشمه سیدګي امنیتی پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر نیولې او ورسپس د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ د بنو رابطه کار ګرون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د جون دریم نه احتجاجي ناسته پیل کړه. لا انتظامیه او فوز سره مذاکرات کامیاب نشول. نیول شوی غړی ورته نه خوشی کوي. سو ترغه احتجاج کړي چې ملګری یې خوشی شوی نوي او یا یې عدالت ته وړاندې کړي نوي.
دا پښتون ژغورنه غورځنګ ډېر ذمہوار ملګری فوج د سدګي په چی پوسټ باندې نیولې وي. دا د فوج سره دی مونږ ته انتظامیه راغله چې تاسو مونږ ته 24 غنټه ټایم راکې دوی په مذاکرات کې مونږ ته پراپورانه شول او مذاکرات ناکام شول چې په هغه ضد باندې مونږ د میرلی په چوک باندې پرلت پیل کړو. مشر منظور به هم د سورز بعد په دې کې ګډین کوي. زمونږ ساده غوښتنه دي چې زمونږ چې کوم درې ملګری دي د فوج سره په بند کې چې یا دې زمونږ ملګری زر تر زر خلاص کی او یا دې قانون د لارې عدالت ته وړاندې کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلې انتظامیه لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته دا انتظامیه لخوا احتجاج کوونکو ته د خبرو لپاره څو ځله مشران ورغلي دي خو نتیجه یې نه دی ورکړی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج یې پیل کړی تر هغې به روان وي چنیول شوی ملګری یې خوشی شوی نه وی.
میرا دی په څوک شمو درنښنه ولا می درې ملګری چې فوج نه ودی دي ای نه غشتنه مو دي چې کچې دا بده بند اف آی آر وینو عدالت ته پیش کو فای اف آی آر نه وی نو دا خیر کم نه ودی دي دا هزا خلص تا کو بدا سیمپل مطالبه دي کچې دا اف آی آر کې جرم یې کړی نو عدالت تا پلی درښت طریقه کار تا هاته دا حواله کو دې وکیل دې دلیل باندې باسه تا وکی نو دا خو دې شي ظلم دی چې بغیر به اف آی آر نه
بغیر به څه تور نه بغیر به څه خبر نه دی ښنه ولې دینه دا ورنه پنځمه ورځ دو. پا په میرام شاه کې فوزی چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته هم دومره ویلي چې نیول شوو کسانو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د ګردې ناروغه و خوشې شوې، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. له پلاټنو پس به خوشي کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئی په شپږویشتمه د تاخیلو کې دوی د خړ کمر پیښې په یاد کې غونډه کوله. په میرام شاه کې په یوه پوستا باندې له سرتیرو سره تاوتریخوالی راغلی و، یو بل ته غوسه شوي ول چې د هغې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې. د غورځنګ مشران وایي چې که غورځنګیانو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو چې یې خوشي کړې نه وي یا یې عدالت ته وړاندې کړې نه وي دوی به په احتجاج ناس وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورځو یو بل رپورټ ته، د کوز جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکي له تیرو لسو ورځو راهیسې په احتجاج دي. د اعظم ورسک په پرلت کې د سیمې سیاسي او قبایلي مشران، د حقونو فعالان او عام خلک ګډون کوي. پرلتوال د انټرنیټ بحالولو، د بجلی نظام ښه کولو، د سکولونو فعالولو او د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د خپلو بنیادي بشري حقونو غوښتنه کوي. که څه هم ضلعي انتظامیه په دې اړه د مشال ریډیو تازه پوښتنو ته جواب نه دی ویلی، خو څو ورځې مخکې د دې ضلعي مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي ویلي وو چې د پرلتوالو جایزې غوښتنې به ومنل شي. په دې هکړه تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د برمل قومي اتحاد په نوم د احتجاجي درنې غوښتنې د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
حکومت غیر سنجیدہ دا سیاسی اتحاد چکی مو دا رغلی وی دو حکومت سره مذاکرات دمیج روان کړي، خو لیکن د دې تفصیل دور به شمول سیاسی ادارو ټول دل تاسو ته دمیج خبر ورول، لیکن د دې ادمیج خبر عمل نه کړي. کیو دمیج وخت مطلب دی اولنی مطلب دل ته بجلی ولا واش بجلی په د سې ټول چې نه 24 غنټې کې 1 غنټه بجلی وی، نو د دې سره د موبایل نت ورک دای شي سیګنل نشته، د دې لته مکمل 3G 4G نشته، د سټوډنټس اور سره کوم کوربریان ته ډېر تکلیف دی. د دې سره چې کوم دلته به چیز کولی نه دی تام کمال غیر بحال پروت دی، او دغه سې بلډینګ نه ورور دی، او نور چې کوم چې پوسټینه دی او ستر نور د سې لري دی په دمو د سرکار او اف سي چې کوم د داس یو تنګول جوړوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع د پاکستان پیپلز ګوند جرنل سیکرټری عمران مخلص د حکومتي چارواکیو سره د شوی مذاکرات حال په دا رنګ بیانوي.
یاسر سلیمان د میز اسسټنټ کمشنر دی، د یو سره سیاسي قیادت مذاکرات وکړ. نو اسسټنټ کمشنر چې کوم څه دی دا تا سیاسي قیادت خپل وراغای د چونکه نه دی بللی میش خپل وراغلی چې د بارے مطالبه حل کا. نو هغه چې کوم خبر تا وکړې بارے میج عوام تا وکړې قومي اتحاد درنه کمیټې ته چې کلا وکړې دی یغه دا شای خوښ نشو، نو دوی ویل چې میش تا مطالبه فورن حل کول پچار دی. نو اسسټنټ کمشنر ول چې په دا سکیورټی تھریټس دی دغه واجنا هغه خلک ول چې هر میج 3G 4G مطالبه دو بلورته د سکول فال کاول دی، بی ایچ او فال کاول دی، او دا غاسه لکه میش چې کی مسپری غار مطالبه دو چې په یخ کې میزه مفدورفت وی. نو زه دا یم چې حکومت ته پچار دو دا را سیریس ایشو ندی، ځنې مطالبه دا فورن ال کو میش سیاسي خلق د یغه درنه مکمل معیت دی وک ولاتو نو.
مشال ریډیو چې د اعظم ورسک احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواښ نه کړل، او د تحصیل برمل قومي اتحاد احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې دوی په احتجاجي درناکشه پلاتی وهلی وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بې طرفه تایید شوي کرا او لومړي لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. عوامینه شلګون د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف غوښتي چې له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د شو وروستیو حکومتي مذاکراتو پلټنې وکړي. دا ګوند تور پورې کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو په نامه هغوی ته په سیمه کې د بیرته منظمېدو موقع ورکړل شوې وه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف ته یو خط هم استولی دی. په پیښور کې د چارو ځنې شنونکي وایي ګمان نه کوي چې حکومتي مشران به له طالبانو سره د خبرو تر شا د عواملو او د هغو د نتیجو رڼې پلټنې وکړی شي. له پیښوره د غلام غوث ریپورټ کې تفصیل اورو.
عوامي نېشنل ګوند د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د معاملې د عدالتي پلټنو لپاره وزیر اعظم ته خط لیکلی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ته دا خط د جون په درېمه نیټه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان لخوا استولی شوی دی. په دغه اړه د باچا خان مرکز پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په دې کې غوښتنه شوې ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د معاملې د پلټنو لپاره دي د اعلی پایې یوه کمیټي جوړه کړي شي، ځکه چې د دغه مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال په خیبر پښتونخوا کې بیا منظم شوي دي او د مذاکراتو د پروسې وروسته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. عوامي نېشنل ګوند تر دې وړاندې په پېښور های کورټ کې هم په دې معامله یو ریټ پیټیشن هم داخل کړی و چې د مئی په 3مه نیټه لومړی اورېدنه هم شوې ده. خو په پېښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي عوامي نېشنل ګوند د پېښور های کورټ په دغه اورېدنه ډېر اطمینان نه لري، نو ځکه یې وزیر اعظم شهباز شریف ته د دې معاملې په اخله خط لیکلی دی.
ایمن ولی خان چې کوم خط لیکلی دی نو دا خط ځکه ولیکو چې دوی په پېښور های کورټ کې چې کوم ریټ کړو نو په هغې کې د ججانو د شکور صاحب چې کوم د جج شکور صاحب هغه روی نه دا ښکاره شو چې دوی په دې باندې هیڅ عمل درآمد نه کوي، په دې باندې هیڅ غور نه کوي، نو ځکه هغه دا خط وزیر اعظم ته ولیکو. زمان دا هغه داره چې څنګه د پېښور های کورټ جج شکور صاحب بې وسه دی نو د هغه نه زیات بې وسه وزیر اعظم هم دی، وزیر دفاع هم دی. چې کله دا د طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې نو په هغه ورځو کې جسټس شهید سیټ وقار چې کوم دی نو حکومت ته ویلو چې تاسو دوی سره څه کوئ، نو هغه به مونږ ته وایي او هغه به پارلیمان ته هم وایي. پیزو د پیزو سلاکار بیرسر صاحب هغه نه پارلیمان په اعتماد کې اغستو نه حکومت په اعتماد کې اغستو او هغه دغه شان تلو او هغه خبرې ترې شروع کړې.
د 2021 د اگست په میاشت کې چې کله طالبانو په افغانستان کې حکومت په خپل لاس کې واغستلو نو د هغې نه څو میاشتې وروسته د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغانستان د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب د سولې لپاره مذاکرات پیل شوي وو چې په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ څو واري د اوربندونو اعلانونه هم شوي وو او اخیرنی اوربند د 2022 د نومبر د میاشتې پورې وو. خو د حکومت او وسلوالو ترمنځ د رسمي لوزنامې نه بغیر د مذاکراتو عمل څه نتیجې ته نه و رسیدلی. تیر کال د نومبر په 20مه نیټه د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې وسلوالو ته د بیا بریدونو کولو امر ورکړی شوی و او د مذاکراتو په ترڅ کې اعلان شوی اوربند یې په دې وجه ختم کړی و چې د هغه په وینا د پاکستان پوځ په لکی مروت او نورو سیمو کې د اوربند باوجود د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړی و. خو عوامي نېشنل ګوند دریز لري چې تیر کال د نومبر د میاشتې پورې شوي مذاکرات د وسلوالو د بیا منظم کولو یوه هڅه وه او وزیر اعظم شهباز شریف ته تیره ورځ په لیکلی شوي خط کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د دې د پلټنو غوښتنه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت تا. نن یعنی د جون سلورما د هغو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي چې د جنگونو او نامنیو له وجې ژوند متاثره شوی. د پاکستان د قبایلي ضلعو ماشومان هم په تیرو خواوشا دوه لسیزو کې د بېکورۍ، ماین چاودنو او د سکولونو د ړنګېدو له پیښو سره مخامخ شوي. د ځینو غیر سرکاري ادارو د شمیرو تر مخه په قبایلي ضلعو کې د ناامنیو او پوځي عملیاتو له وجې ړنګ شوي یو شمېر سکولونه لا هم بیرته جوړ شوي نه دي، او دا چې د هغو سیمو د پام وړ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې هکله تفصیل د فرخندا صدناورو.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله وبپاڼه ورکړي چې هر ورځ په نړۍ کې د جنگونو او نامنیو د پیښو له وجې د ماشومانو ژوند له ترخو تجربو کړاوونو نه تیریږي. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع هم په هغو سیمو کې راځي چېرته چې د تیرو سو کلونو راهیسې ماشومان د نامنیو د پیښو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان سید مان الله مشال ریډیو ته وایي کله چې په 2018 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته خپل کلي ته ستانه شو نو هلته پرې د ماین چاودنه وشوا. سید مان الله وایي په هغه وخت کې عمر 15 کاله وو.
میزه په دغه وخت کې لکه چې رومري کنا کلی کوم دوما ورځوا لکه زدا سه میز کرداته دا چې د دغه په محمد دا لکه کې ټیل ډانګې دا سه یوګه و چارو کلا پاستا غشای بو دا سه نن په لیار کې نو تر اوس بس هغه بام وو بس ډایرکټ خلاص شو لکه ګوته یو بس کاټ کړل را.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت کلی کله چې په واسیمه کې جګړه روانه وي هلته نه یوازې تعلیم متاثر کیږي بلکې له دغه سره د صحت سہولتونه هم له ځنډ سره مخامخیږي، او په داسې حالاتو کې ماشومان انجونو او هلکان د تشدد او د جنسي ځورونو سره هم مخامخیږي. د برا جنوبي وزیرستان د تیارزا تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمن د جون په درېمه مشال ریډیو ته وایي هلته زیاتره ماشومان د ماین چاودنو د پیښو سره مخامخ شوي دي.
فرحان محمد فرحان امي بچای دا تقریبا 12-13 سال عمر دي، عمر تر زوی دي. دا تقریبا 2021
انیس الرحمان دا هم وایي د پوځي عملیاتو او نامنیو له وجې د ماشومانو سکولونه هم ړنګ شوي دي، او زیاتره سکولونه یې استادان او یا نور عمل هم نه لري. جنوبی وزیرستان گلشن مسجد مشال ریڈیو توائی په 2004 کال کې د خپل ملګرو سره د لوبو پر مهال د یو زمکلان دی بم چاودنې ښکار شو. دغه پیښې ټول ژوند ور بدل ک. نوموړي د خپل حادثې په اړه مشال ریډیو ته وایي بلخوا د تیرې مئی میاشتې پر 1 د شپې مهال به سوالو د میرعلی په موسیقي او هسوخیلو کې د انجونو د دوو سکولونو ودانۍ په بارودو والوزولي. له دغه وروسته د سیمې خلکو احتجاج هم وکړو. د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا په سوات او ځینو نورو سیمو کې په دې تیرو کلونو کې زیاتره د جینکو سکولونه په بارودو والوزول شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسید چې په قبایلي ضلعو کې د ماین چاودنو پر مسله کار کوي مشال ریډیو ته وایي دوی دغه مسله د پوځي چارواکو او ضلعي انتظامی سره سو وارې راپورته کړې ده.
ما خپل د ایجنسی سره په ټیم کې او اوس هم د تیر کال هم د ایجنسی سره د مختلف ځان پټ اوټ کړی ورته څو ځان کې دوی کار هم سره وکړو. نو د بدر ایریا کې په شوال ایریا کې هلته اوس یو پوسټ وارډر مشهور پوسټ د غره په سر باندې نو هغه چې کوم وو نو دوی اوس خالي کړی دی. نو هلته چې کوم عام ځناور وردرومي یا ورسره یې چې کوم د شپانه وردرومي نو هغه
بلخوا د پاکستان پوس په دې وروستیو کې دا ویلي وو چې دوی له سیمې نه د ماینونو پر پاکولو کار پیل کړی. د پاکستان وفاقي حکومت او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت هم دا ویلي وو چې د هغو سکولونو د بیا جوړولو پر فعالولو یې کار پیل کړی چې په دې تیرو کلونو کې د نامنۍ په پیښو کې ړنګ شوي ول.
د دې رپورت سره د روانې غړي نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې په کورما کې به د شاملاتي ځمکو په سر د شخړو د ختمولو لپاره یو کمیشن جوړوي. دا فیصله پرون په پاړچینار کې د حکومتي چارواکو سره د شیعه او سنی مشرانو په یوه جرګه کې شوې. جرګې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا چیف سکرتر ندیم اسلام ویلي دا کار به د سیمې د مشرانو په صلاح او مشوره کیږي. د یادونې ده چې د اپریل په دویمه د کورمې په لنډیوان صحرا سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې وه چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه ژوبل شوي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو درېو غړو د خوشي کولو لپاره د جون له درېیمې څخه په میرعلي کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د پرلت ګډونوالو په بڼو کې د غورځنګ یو مشر ګران وزیر د جون په درېیمه مشال لري ته ویلي چې په میرعلي کې د مای په دیرشمه د پښتون ژغورنې غورځنګ درې کسان امنیتي ځواکونو نیولي دي. بلخوا چارواکي وایي نیول شوو کسانو له قانونه سرغړونه کړې او له پلټنو وروسته به خوشي کیږي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کار د جون په پنځمه ځنو یورپي هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جون په درېیمه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ناروې، سویډن، ډنمارک او بلجیم ته د هینا ربانی کار دا دوره به د جون تر دیارلسمې پورې وي او نوموړي به هلته له چارواکو سره د پرمختیا لپاره د همکارۍ، تجارت او آب و هوا د بدلون په اړه خبرې کوي. په یوکرین د روس د یرغل راهیسی جګړه کې سلګونه ماشومان وژل شوي. د یوکرین ولس مشر ولودمیر زیلنسکی نن وویل دغه هیواد په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي. په یوکرین د روس د یرغل شپاړس میاشتې پوره شوې او نن سریلانکا افغانستان ته په دویمه 500 وریزه کرکټ سیالۍ کې په 122 رنزونو ماته ورکړه. د دریو لوبو په دې لړۍ کې لومړۍ سیالي افغانستان ګټلې وه او دریم میچ به د جون په 1 کېږي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرین ولسمشر وایي په دغه هیواد د روسي یرغل راهیسې تر اوسه په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 یوکرینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دینپرو ښار کې په یوه هوایی حمله کې یو ماشوم وژل شوی او دوه شنور ژوبل شوي وو. په همدې حال کې د یوکرین ولسمشر ویلي هیواد یې د پوځي عملیاتو لپاره ځان تیاروي. په دې حکله تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حملې چې یوه استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو دوه کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو، لسو شخصي کورونو، یو دکان او د ګازو نلی کې د قسمي تخریب سبب سوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې شپاړس میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زیلنسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلي چې روسیه یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زیلنسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به یې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وايي په سرحد د جنگونو مخنیوي لپاره په کار ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پولیساتي کسانو ته روزنه ورکړل شي. یو اعلی ایرانی چارواکي ویلي حاضر دي چې دا روزنه ورکړي، خو طالبان بیا وايي دوی نه بلکې ایرانی پولیساتي ځواکونه روزنه ته ضرورت لري. دا ناندري په داسې محال راپورته شوی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتي شوی او دواړو غاړو ته امر جوړ لاوخته ده. په دې اړه نور تفصیل د امید ظهیر مال رپورت کې اورو.
د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پولیساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پولیساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروزي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کارته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناستی قومندان د څرګندونو په خبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړېږي هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړی یا تغطې کړی وي، بیا نو غبرګون د موږ لخوا ورته کار سوی، نو دوی هم خپل روزنه ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په 28 د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایراني او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایراني عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلېږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالي او یک شنبه یا اتوار ورځ په پاوکم یو بجه
ل مشال ریډیو نه اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ده. د پاکستان حکومت له افغانستان، ایران او روس سره د بارټر ټریډ یا د سامان په بدله کې د سامان تجارت پیلولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې ځینو سوداګرو د حکومت دا اقدام استایل ویلي دي چې له دې سره به د سوداګرۍ نوې لارې چارې برابر شي، خو ځینې سوداګر بیا له دې عمل اندېښمن دي چې له یادو هیوادونو سره د اقتصادي توازن نشتون به د تجارت د دې نوې بڼې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان رپورٹ کې ورو.
د پاکستان حکومت له افغانستان، ایران او روس سره بارډر ټریډ یا د سامان په بدله د سامان تجارت پیلولو اعلان کړی دی. د جون په 2 نیټه د پاکستان د تجارت وزارت د دې پریکړې په اړه خپل مراسله خبره کړې ده. په پاکستان کې کاروبار کوونکي یا تاجران د حکومت دې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟ د فیډریشن چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری په خوانی مشر داروخان اچکزی د جون په 3 بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دا د کاروبار کوونکو لپاره یو نوی لار جوړه شوه چې ګټه به هیوادونو او تاجرانو ته وي.
په فکر دا یو
تجارانو لپاره یو لار جوړ شول، یو طریقه کار بل جوړ شو، کېدای شي خلکو ته په دې باندې کاروبار نور اسانه شي او د افغانستان خلکو ته هم اسانه شي. هر به همیشه به د حواله په ذریعه باندې د پیسو تلل راتلل، اوس به هغه چې دا به یو قانوني شکل جوړ شي او هغه به په قانوني طریقه باندې تګ راتګ.
په عین وخت کې بیا د خیبر پختونخوا د رسال پور انډسټری سټیټ مشر عرفان الله خان بیا وایي چې د بهر هیوادونو نه سامان راغوښتلو کې ګټه شته، خو د پاکستان نه افغانستان، ایران او روس ته سامان لیږلو کې ګټه نه ښکاري. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې په سامانونو جوړولو د بجلی لګښت او ټیکسونه ډیر زیات دي،
او کوم چې زمونږ په پاکستان کې د ټایم کې آیټمز تیاری نه کاغه میډیسن دي، کاغه ماربل دي، کاغه داسې د ماشومانو کوم دا ټایپیانې فوډز دي، نو ګارمنټس میک اپ سامان دي، نو افغانستان چمنګ دې ټیم لګو نو غیته اون په ریټ کې وارنه کوي، چونکه پاکستان کې بجلی ډېره زیاته ګرانه، نو دې ټیم کې موږ افغانستان کې تجارت روزګار کولو ولې نو غیته وارنه کوي، نو غی دې ټیم کې د پاکستان تقریبا پسو کې 5% غی دلته نه ټیم چته، یا هم هغه ټیم چې دې چې هغه کې کوم غیته مشکلات دلته نه ملاوي بیا نور ملکونو ته غی ناراضي خو ګران راضي.
د پاکستان د تجارت وزارت مراسلې تر مخه پاکستان کولی شي چې یادو هیوادونو سره د ډالرو یا نورو کرنسیو بغیر کاروبار وکړي، او هغه پاکستانی کمپنۍ چې د روس، ایران، افغانستان سره د سامان په بدله سامان کاروبار کول غواړي باید پاکستان په فدرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر کې رجسٹرډ وي. د یادې فیصلې پر رڼا کې د پاکستان څخه به شاوده، سبزیانی، غوښه، د کاسمیټک سامان، موټر سایکل ترڅنګ شپږش توکي یادو هیوادونو ته لیږل شي، او بیا د افغانستان او ایران څخه به سبزیانی، وچ میوه، سکاره او نور شیان پاکستان ته راځي. د روس څخه به دال، غنم، سره او د ټیکسټایل مشینري پاکستان ته راتلی شي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي پاکستان ډالرو ته سخت ارزښت لري. په افغانستان، ایران او پروس بندي بیا ځنی بندیزونه هم دي، نو دې هیوادونو د تجارت نوې لار پرانسته.
د دې خو پاکستان ته خپل ځنی ډیره فایده ده، ځکه چې پاکستان چې کم بار نه شزونه راوړي دا غي د پر ډالر پکاري، او پاکستان ته ډالر دی وخت ډیر زیات شارټیج دی. بلخو کې د دې درې ملکونو تو ګورونو په دې کې افغانستان تم دی وخت کې دا غي انټرنیشنلی ټریډ دا بند دی او بینکنگ چینل کلوز دی بالکل، او د کشانتی افغانستان باندې پابندیاں دي، پروس باندې چې د انټرنیشنلی هغه باندې پابندیاں دي، یورپی ملکونو کې، او دا د دې سلور وړ ملکونو ضرورت دی چې دی خپل کې تجارت سیوا کی.
د تاجرانو په وینا چې دی وړاندې هم د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ په لوی کچا په رسمي او غیر رسمي ډول تجارت روانو، خو سه خو رسمي بڼه خپل کړه. د تاجرانو په خبره تر دی وړاندې افغانستان او ایران سره په بیا بیلو کرنسیو کې تجارت کېده. داړون به زل شو چې د سامان په بدله سامان کاروبار پیلېږي. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې پاکستان له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د کراچۍ چیمبر اف کامرس په خوانې مشر زبیر موتیوالا مشال ریډیو سره بیا په خبرو کې ویلي د دې ګټه بداوي چې له پاکستان څخه به ډالر بهر نوزي، سرمایه به محفوظ وي، د مال په بدله به پیسې نه ورکول کیږي، او هم له دې سره به د پاکستان د اکسپورت کچا لا زیاته شي. د نوموړي په وینا چې د یادو هیوادونو ترمنځ د یو بل سره اقتصادي توازن برابر نه دی، لکه روس چې دا وخت نړۍ په اقتصاد کې ځانګړي برخه لري، بل لور ته پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. په ایران او افغانستان چې نړیوال بندیزونه هم دي. د نوموړي په وینا چې د پاکستان څخه به بیا یوازې روجي او ځنې موسمي تازه میوې ایران ته لیږل کیږي، د دې له کبله به تاجرانو ته ګران شي چې د مال په بدله مال ورکړي. د کوټي چیمبر اف کامرس د چارواکو په وینا چې پاکستان څخه تر ټولو زیات برآمدات افغانستان ته کیږي، چې پکې دوایانې، اوړه، پیسونه، خوراکي توکي او نور زیات شیان شامل دي، خو افغانستان څخه وچې او تازه میوې، قیمتي ډبرې او سکاره او ځنې نور شیان راوړل کیږي. کوټي چیمبر اف کامرس مشر عبدالله چکزئی بیا وایي
لیکن د ایران سره یې صورتحال بدل دی. د ایران تقریبا 13 زیات ایټمان موږ امپورټ راځي، پاکستان راځي، زموږ د خاصه صرف 2-3 ایټمه دي. په هغه کې یو وریجی چاول چې موږ ته یې وریجی دي، یو د کنجد دي، او بل د ام سیزن چې د اوست ام سیزن دی، ام دي که د مالټو سیزن بیا مالټې دي. د دې سالاوه زموږ ایران خلک د موږ سره کم کاروبار چې کوي هغه موږ ډېر په نقصان کې روان، موږ بارها وار ګورمېر ته دا دغه کړی دي چې زموږ د دې په تجارت کې توازن برابر سره.
خو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ چیمبر اف کامرس وایي طالبانو حکومت او تاجرانو ترمنځ تر اوسه په دغه اړه کومه پریکړه مخې ته نه ده راغلې. د پاکستان افغانستان سوداګرۍ چیمبر اف کامرس خان جان جان الوکسی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان لخوا په پوله د تجارت معاملہ سمو د مخ کې راپورته شوی و، خو د په وینا تر اوسه کومه معاهده یا تړون نه دی شوی. د طالبانو د حکومت د تجارت او صنعت وزارت ویان اخوند زاده عبدالسلام جواد هم مشال ریډیو ته ویلي چې له پاکستان سره د سامان په بدله سامان سوداګرۍ په اړه ناسته شوی، خو د هغه په وینا دا موضوع لا پای ته نه ده رسیدلی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان سرخار اسلام آباد او پېښور کې یو شمېر افغانان ادا کوي چې د شپې ورځې پولیس په بیلابیلو بهانو نیسي او ځوروي. د پاکستان حکومت د دې تازه اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو لوړاندې ویلي چې بغیر له قانوني اسنادو ورغلي خلک نیسي او له هیواد یې وباسي. بلخوا د طالبان د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د ازادېدو په برخه کې هڅه کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن آزادی رادیو ته وویل،
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده. ټول یې د باریک آب تانې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په یوشمېر نور سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستاني پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمېر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل، ناهید سادات هم په پېښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خور و زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې یو لک لس زره کلدارې ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
مودا وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه، یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. مده وړاندې طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان په لغمان ولایت کې د کبانو فارم لرونکو وایي چې د پخوانی کاروبار خراب شوی. دوی د دې وجہ د پاکستان نه د کبانو وروړل بولي. دا کاروباریان په لغمان کې د طالبانو د حکومت غوښتنه کوي چې له بهر څخه د کبانو وروړل دې بند کړل شي. دوی دا راز د کبانو د ساتنې په برخه کې هم د مرستو غوښتونکي دي. بل لور ته مسول چارواکي وایي چې د کبانو فارمونو مالکانو ته د مرستو لارو چارو با غور کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کبانو فارم لرونکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د کبانو خرڅلاو کې کمواله راغله او لامل یې له پاکستان څخه د کبانو واردېدل غني. د سید پاچا په نوم د کبانو یو تن فارم لرونکي وایي
کله چې موږ میان رسیږو د پاکستان میان واردېږي، هغه میان او دا میان ډېر پرخ لري. موږ بازارونه هغه خرابوي. پیلن په دې لغمان کې څه پارمداران دي، دا ډېر پارمداران دي چې دوی ټول دغه سکل تاوانونه کړي. موږ هم فلش دا بچی رړو، موږ د پاکستان رړو. موږ تر اوسه داسې ما هغه نه ده جوړ کړی دلته چې خپل نسل ته والو بچی والو چې خپل دلته مثلا وروزو. که موږ زرا حکومت موږ ملاتړ وکړو هغه وکړي داسې موږ ته جوړ کړي، پاکستان میان دلته نه کامیابیږي.
سره له دې چې د یو شمېر موسسو له لوري د کبانو روزونکو ته وخت نا وخت د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکول کیږي، په لغمان کې د کبروزونکو اتحادیه مشر ګلنبی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کبانو د روزنې په برخه کې د پارم لرونکو ظرفیت لوړونې ته زیات پام واړوي.
دغه ټریننګونه موږ ته کفایت نه کوي تر څو چې موږ ته د ټریننګ زمينه لږ زیاته برابر شي. نور هیوادونو فارمونه باید موږ ووینو چې موږ په هغه مسلک باندې هم هغه شان سره مخې ته لاړ.
په لغمان کې د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوی محمد ولی محسن وایي د دوی تخنیکی ټیمونه وخت نا وخت د کبانو پارم لرونکو ته د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکوي او هڅه کوي چې له بهر نه د واردونکو کبانو مخنیوي وکړي.
او کوشش کو د موسساتو د لارې نه دغه فارم والا چې کوم فارمونه لري دا تخلیه کړو او هغه د هر فارم والا د میانو د کبانو فارم بردار هغه په خپل بقو درېږي او تولید یې زیات شي، صادرات یې زیات شي. لغمان کې چې زمونږ کبانو فارمونه چې دي 170 پورې فارمونه د کبانو دي او په دې کې چې 80 فارمونه چې دي په کرغیو ولسوالۍ کې مربوطاتو کې دي او 70 پورې فارمونه د مرکز نه سلام پورې مربوط دي او 80 پورې فارمونه چې دي په
خود لغمان اوسیدون کی بیا وای په دې ورستیو کې په سیندونو کې د کبانو ناقانونه ښکار د مرګیدانی او برېښنایي شرطونو په وسیله زیات شوی چې لامل یې د کبانو نسل د ورکیدو لږ اکثره مخ شوی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلې، سیتار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي مشهور هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر نجات روغانی دی چې وایي د موسیقي خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار ریپورت اورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره سیلنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیلینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکوري په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او د غرنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپلو ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلمه نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوول او ټپې به مې وایلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نو نه جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره کې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم نازګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یسلی کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دو
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخا وي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال ریڈیو دا